السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسې یا ټول نظام هم په بدنامیږي، ځکه دوی د خپل عادت څخه اوري نه.
په دې اړه به چې آیا طالبان د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لرې کولو لپاره دا خبره کوي، او که په رښتیا نه غواړي داسې کسان چې پخوا په فساد کې ښکېلو په راتلونکي کې په کابینه کې شامل نه کړي، د سیاسي چارو له یوې کتونکو سره مرکه کوو. که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړي، بې ځایه شوي یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ماشومان تور سری دغه ناروغه دي، واوره راساسي، واوره د اسمان نه راځي، زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي.
په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره هم مرکه کړې ده.
او روختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته مخته وړم، خو پایلې د سات په مهمو خبرونو کو. زما همکار اجمل اند خبرونه چمتو کړی.
وروستیو سیلابونو او ورښتونو په بدخشان، هلمند او ځینو نور ولایتونو کې خلکو ته تلفات او همدارنګ مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر غنی هغه ادارې تر کړه چې کابل کې کپاتې وای وشل کېده، او کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، په پاکستان کې وڅېړنیزه اداره وایي چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه زیات شوي. د هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر ازادۍ راډیو ته د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ کې سیلابونو څلور کسان وړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړی وایي د یادو کسانو په اړه د سیمې خلکو پلټنې پیل کړې دي. دغه ورځ په هلمند کې میش خبریال حضرت محمد روحاني ازادۍ راډیو ته هم دا مسله تایید کړه. نوموړی وویل چې ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د زیاتو ورښتونو له امله د یو کور چتر لوېدلې.
په واشیر ولسوالۍ کې جماعتم څنګه وړي چې څلور کسانو بو وړي دي، او په زرګونه شمسي ګاري مات سي دي، چې تر څنګ یو شمېر کورونه نه دي. تر اوسه معلوم ده چې خو کسانو بو وړي، تر اوسه پرې مرګ ژوند او هغه چې د کور په اړه معلومات یې نشته. ګرمسیر ولسوالۍ کې و کسان د چت د یو توګه د بلدو د عمله.
موږ په دې اړه په هلمند کې د طالب چارواکو څخه سره د تماس هڅه وکړه، خو تر اوسه پورې هغوی راته د سیلابونو په اړه جزئیات نه دي راکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ورښتونه پیل شوي دي، او خو دا ورښتونه په ټول افغانستان کې دي چې په ځینو ځایونو کې واورې ورېږي. په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یوه پیښه کې پنځو تنو خپل ژوند بایللې. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجلدره کې رامنځته شوه، او برف کوچ هغه پنځه تنه چې د سین په غاړه یې د زرو په منځلو بوختو لاندې کړل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړي چې کابل کې پاتې وای وشل کېده. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو کګداو کار توکو په دې اداره کې موږ د طرف ورته اپو، نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې؟ موږ اب تجمنو، موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
که څه هم ملا عبدالغنی برادر د طالبان لخوا عمومي بخښنې ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی، خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو ادارو ویلي طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د پخواني حکومت یو شمېر نظامي چارواکي نیولي، ربړولي او یا هم وژلي، او په ځینو مواردو کې یې عمومي بخښنې ته پام نه دی کړی. له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې ترهګر بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز ریپورت موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شو. په دې ریپورت کې ویل شوي چې د وړم کال په نسبت تیر 2020 کال په پاکستان کې د بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د ریپورت له مخې په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 294 پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. وړم یعنی 2020 کال د دا ډول حملو شمیر 138 ته رسیده. دغه راز ویل شوي چې تیر کال په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانسې خبر اجانس په وینا اسلام آباد کې چارواکي او څیړونکي د دې حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم دا او نور خبرونه غوښتي وي بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلي برادر په خبره د مخکینی حکومت یو شمیر پخوانی څېرې په لوټمارۍ عادت دي او هیڅکله به د ده په وینا دا عادت پرې نږدي. د طالبانو حکومت دی لوړ پوړي چارواکي دغه راز له واکه د پرځول شوي ولسمشر اشرف غني هغه ادعا هم رد کړې چې ګنې طالبانو یې له وړاندې د وژلو پلان جوړ کړی و. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي دوی پریکړه کړې چې پخوانیو لوړ پوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې ونډنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه پخوانی چارواکي په فساد غلا او قتل توران کړل او ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکول سره بدنام کړي.
دا خو کيو پنځه کاسي یا ټول نظام هم په بدنامي کې ځکه د خپل عادت څخه اوري نه چې کوم عادت درلودي کده فساد او کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به بیا هم کوي.
پخوانی لوړ پوړو چارواکو د خغلی برادر د دې سرګندونو پاړه څنګه دی ویلي. دا لوړ پوړی طالب چارواکي داسې مهال دا سرګندونه کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونې وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټولګډونه حکومت جوړول دي چې د ټول قومونو استازي مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو خغله برادر وایي دوی دا شرط پوره کړي او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداري ورکوي چې حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې لنیستې راتلو سربیره به سیمو نړۍ هم اغیزمن شي. پښتانه دلته د چی د طالبانو دا دریز به لنړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان پېت شي. خبریال او شنون کې سمی یوسف زه د پښتنې ته جواب وایي.
او طالبان هم اوس د تزیان جوړکړی دا چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي، ولو ک دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي. دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان موږ خپل جوړ کړو. کنړیوال ټولنې شرایط منو نو غوي د سترو شرایطو نه به شروع کی بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل مرکه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو زده کړې او کار اقتصادي ستونزو او لنړیوال ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبري وکړي. هغه وویل انجون او خوځو ته بشر د کار او زدکړي زمينه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابر وي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل یی دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی ووجني. هغه وویل ګڼ شمیر افغان سیاستوال او د مخکینی حکومت کارکوونکي کابل کې دي او دغه په خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
که موږ وګورو خو په جنایت کې دغه ټوله سره یو شی دي، هغه تشویني هغه د ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دي؟
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحې عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیده کاته کوي. که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله اخندزاده له دې امله چې لای څیره چانه ده لیدلې او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له امله د خلکو له نیوکو سره مخ دی، خو لومړی مرستیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې د دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خپرونې کوي.
و امر دل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې فساد ډیر عام شوی و. د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کلنی راپور کې افغانستان تر شمالي کوریا یا سومالیا وروسته د نړۍ په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې راوست. د افغانستان پخوانیو حکومتونو هم له اداري فساد سره د مبارزې په خاطر ډیر کمیسیونونه جوړ کړل چې د پام وړ نتیجه یې نه ده ورکړې. دا مسله به د سیاسي چارو له تحلیلګری او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې له غړي ملالۍ شینواري سره وڅېړو چې همدا شېبه راسره وصل شوې ده. آغلی شینواري، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه علیکم ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته.
کراته مولا عبدالغنی برادر، دا خبره د څل لپاره کوي؟ آیا پر نړیوال فشارونه زیات شوي چې ټول حکومت ټول شمول حکومت جوړ کړی او پکې د ټولو قومونو استازي شامل کړي، او که خبره بل ډول ده، نه غواړي چې په حکومت کې داسې کسان یا داسې څیرې چې هغه د نورو قومونو لپاره پیژندل شوي څیرې دي او په فساد ککړي دي په خپل حکومت کې شامل کړي؟
نورې صاحب، دې که هیڅ شک نشته چې موږ د بن د پرېکړو نه راروسته ځینې سیاسي او قومي ټیکاداران لرله په افغانستان کې، چې همدغو سیاسي او قومي ټیکادارانو د فساد بنیاد په افغانستان کې کېښوده. مثلا حتی په شروع کې د کله چې د طالبانو واک د منځه لاړ، دلته دغه ګمرکات حتی په تقسیم کې، او په خپله د دې نظام د جوړېدو دپاره ډېرې زیاتې پیسې مثلا مارشال فهیم او دوی ته ورکړل شوې چې دوی دا ومني چې کوم حکومت چې راځي په افغانستان کې په هغې کې دوی شریک شي. نو زه فکر کوم چې د دې بنیاد په ناوړه توګه خود شوی، ځکه همدغه کسانو چې تل به باج اخیسته، دا هم به د ولس نه اخیسته، هم به د دولت نه.
نو اوس خبره دا ده چې دغه څیرې چې مخکې په راپور کې نمونه یاد شول، که په رښتیا هم همداسې یو فهرست د همدغو اوس د همدوی کسانو امریکا طالبان ته سپارلی وي چې باید په حکومت کې شامل کړي، آیا هم دوی دي چې د خپلو قومونو استازیتوب کولی شي؟ نور کسان نشته؟
زه د دې بیخي مخالفه یم. که څوک وایي چې بس همدغه پنځه کسان دي، پخوا هم په دې دولت کې چې زه ومه هم ما د دې مخالفت کړی چې دغه ټیکاداران باید نور په دغه ډول باندې تقسیم د قدرت ونه شي. هماغه لست ورته ورکړل شوی او امریکا په دې فشار راوړي چې دغه کسان په دې حکومت کې راشي، نو بیا زه بالکل د دې موافقه یم چې دا کسان په د طالبانو په حکومت کې را نه شي، بلکې طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري. غواړي چې په افغانستان کې نظام جوړ کا او د هر قشر نه او د جنس نه پاک کسان په افغانستان کې شته. دلته ډیر داسې کسان دي چې ډیر پروفیشنل او د نظام جوړونه یوازې په ملایانو نه کیږي، دو اړتیا لري چې د پخوانیو تجربو نه کار واخلي چې نظام بیرته د سره جوړ کړي. کوم سیستمونه چې جوړ شوي هغه باید په پښو باندې در ودرېږي، او داسې نه وي چې د شفخانی رئیس هم ملایي او د ډاکټر په ځای او د یو نظامي قشلي قمندان هم ملا اوسي، بلکې هر څوک باید خپله داسې نه ده چې دومره فساد عمومي و چې ټول ولس ګوند خدای مکړه یا ټول حکومت چلته و د الف نه تریا مفسده و، داسې نه و، بلکې همدغه ټیکدارانو لیست چې نن دوی ته ورکړ شوی دی دغه د دې سبب ګرځېدلی و چې په حکومتونو کې فساد رامنځته شي. دوی سره موافقه وکړه، زه به متاسفانه فکر وکړم چې بیا به هم هماغه حالت وي.
آغلې شنواری، خو تاسو هم چې په ټولنیزو چارو کې تموده د پخوانی ولسمشر سلاکار وي، ټولنه هم له فساد څخه تر سپوږمو شوی وي، یعنی په دې معنی چې هر ادارې ته به تاسو تللی که مو پیسې نه ورکولې، رشمت نه ورکاو، ډېر یو عادي کار هم نه کېده، یعنی په دې معنی چې دغه فساد چې له پاسه راغلی د لاندې پورې ټولې ادارې پکې کړې نه وي.
په ټولیزه توګه که موږ وویل چې ټولې ادارې پکې ککړې نه وي، او که موږ څومره هغه خبره وکړو دا به هم غلطه وي، اما که داسې وي چې بالکل هیڅ مشکل نه و دا به هم غلطه وي. او تاسو هم چې پوهېږئ چې کله فساد رامنځته کېږي، جګړه په خپله د فساد د رامنځته کېدو یو لامل دی په ټولنه کې، نارضایتي د فساد د رامنځته کېدو د جګړې د رامنځته کېدو لامل دی. اما که داسې ویل چې هیڅوک نه پیدا کېږي چې دا نظام بیا ټول ملایان وچلوي، زه فکر کوم چې دا هم بیا یو غلطه خبره ده. موږ باید هیڅکله عمومي خبرې ونه کړو، دلته د تور او سپینو د جلا کولو مسله ده. که چیرته فکر کړو چې یوازې طالب دا کار کړی شي، ولې طالب یو ځل ماتې وخوړه دې مملکت کې، ولې لاړ بیرته دلته یو بل دولت رامنځته شو؟ که طالب غواړي چې بیرته پخوانۍ تجربه تکرار نه شي، یو څه باید سیستماتیک ډول منظم مخته لاړ شي او واقعي نظام رامنځته کړي، که نه نو بیا به هم دوته د دوی سره د مبارزې یا د دوی سره د جنگ یو بهانه بهرنیان لټوي، او خدای مکړه چې بیا د افغانستان کې موږ بدې ورځې تجربه کوو.
لنک ځواب راکړئ، د طالبانو مخکنی دورې ته په پام، 5 کلنې دورې ته په پام، د فساد په وړاندې د دوی هغه اقدامات څه ډول ارزوي؟ آیا هیله من یاست چې طالبان به دا ځل کله چې وایي د حکومت به له فساد ککړو کسانو خالی وي، د دوی دغه وروستیو څلور میاشتنی واکمنۍ ته په پام هیله من یاست چې یو سمه ای دغه رامنځته کړي؟
زه خو لا هم په افغانستان کې یم، او زه چې څه ګورم د دې طالبانو او د هغه 5 کاله چې حکومت وکړ د هغو ترمنځ توپیر وینم. توپیر دا چې هغه یو د یوې قومندې خلک وو، او هلته بالکل دوی د پیسو په نامه کوم څه نه لرله، اوس هم ډیر نه لري. اما زه فکر کوم چې کله د پیسو او د مادیاتو مسله کېږي، کله چې ټولنه کې د فساد کچه ډیره لوړه ځي، نو دوی هم نشي ځان تربري کولی. همدغه اوس نیوکې شته، دغه اوس مثلا د فساد خبرې کېږي، موږ دلته ژوند کړو، دوی هم داسې نه دي چې ملایکې دي راکته شوي دي. دوی هم په خپلو صفوفو کې په داسې کسان لري چې هغه دغه چې دوی د عوامرو نه سرغړاوی کېږي. مثلا دوی وایي چې موږ عفه کړې، اما دوی بیرته ګوري چې هغه یو عسکر یا یو سیمانسبي رئیس ارکړې یو وهل ټکول ورته ورکوي. په حقیقت کې دغه یو ډول فساد دی، سرغړونه په معنا د فساد ده. نو دوی او د هغې طالبانو ترمنځ هم توپیر شته.
ډېر مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ولسي جرګې غړي ملالۍ شینواره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې اورېدنې او سیلابونو له امله اووه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وزارت مسؤلین وایي دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو له امله د یو شمېر خلکو کورونه ویجاړ شوي او په ځینو سیمو کې د واورې له امله لویې لارې هم تړل شوي. د وزارت د مسؤلینو په خبره رهبری ولایتي مسؤلینو ته زیانمنونکو کورنیو ته د مرستو د رسولو امر کړی او د لویو لارو د خلاصولو چارې هم ګړندۍ روانې دي. نور په دې رپورټ کې
که د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له یوې خوا د واورې او اورښتونو زیاتېدل د ځمکې آبادي ګڼل کیږي او د وچکالۍ د لمنځه تلو زیری دی، خو له بله خوا د هغه کورني بې ځایه شویو او بې وزله افغانانو ژوند له کړاو سره مخ کړی چې نه په سر سویری لري او نه هم د خونو د ګرمېدو لپاره د سون توکي.
ماشومان تور سری د ناروغه دي والله بالله د دوی د اخیستلو
شوی په کابل کې د کورني بې ځایه شویو کډوالو په یو کم کې استوګن دي. وایي له تیرو دوه شپو راهیسې د واورې د اورښت او د هوا د سړېدو له امله کوچنیان یخنۍ وهلي او ناروغان شوي دي. د وای د نس او د کوچنیانو د درملو غم تری د ژوند لورې ورک کړی دی.
ماشومان تور سری د ناروغه دي والله بالله د دوی د اخیستلو وس او توان نور راکې نه دی پاتې. نه مو چا پوښتنه کړې ده، نو څوک راغلي دي. دا زموږ سربنا ده. دغه واوره راساسي، واوره د اسمان نه راځي، زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي. خو ولې موږ سره دومره څه نشته چې ماشومان ورباندې پټ کړو؟ که زموږ پوښتنه ونه شي د کم ته مرستې را ونه رسېږي، تر اوسه خو څوک نه دي راغلي. که له دې وروسته هم رانه شي، نو لرې نه ده چې زموږ ماشومان زموږ تور سرې زموږ په وړاندې باندې سا ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نږدې شلو ولایتونو نه د واورې او بارانونو د ورېدو راپورونه ورکول شوي. د ختیځ نورستان یو شمېر اوسېدونکي چې د بېلابېلو ولسوالیو نه مرکز ته راکډه شوي هم له ورته وضعیت سره مخ دي. هاشم له برګمټاله مرکز پارون ترا کډه شوه.
تاسو که زمونږ حالات وګورئ، زمونږ ماشومان ډیر سخت تکلیف کې دي. مونږ هیڅ هم نه لرو، ولا مونږ خو کډه راغلي وو. دغلته کنډرو کې اچولې دي مونږ سر باندې، یا پلاستیکي یا نه. واورې زیات دي دلته، زمونږ ماشومان باور وکړه که تاسو مونږ سره کومک ونه کړئ، زمونږ ماشومان د یخنۍ مړ کېږي.
په تیرو دوو ورځو کې کندهار هم د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهد دی چې یو شمېر اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نومی میرانزاده دغه وروره چې سسو به و بارانو د باران لاس څخه په عذاب ورور ته دی و وځ ځای نه دره بده سو وای. مؤمنان مجړل مؤمنان بغاری ولی چې په کم ځای کې نه بازو کچره پناکو وروره سسو به د خونی را باندې نړیدل دی. وروره دغه سر پنان لور چې ګر سره په ټیفشن نه سوخ نو ورور ته دیوان یو 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 دا کدر شی لور چا کوچنیان پر ځان واچي او ورور ته دیوان ځان ورته پناک د ولوج سره مخ یو ورور ته دیوان.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اورښت د لا شدت خبرداري ورکړي. دې ادارې تیر ورځ په یو اعلامیه کې د کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختې واورې بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې وو. خو د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنیو حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. د دې وزارت یو مسؤل محمد امین وزیری چې خپله د ځان پیژندنه همداسې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د سختو ورښتونو، واورې ښویېدنې او سیلابونو له امله په ځینو ولایتونو کې اووه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د بدخشان ولایت کې د برفکوش له امله پنځه نفره په شهادت رسېدلي او دوه نفره د ټپیان لرو. د نیمروز ولایت کې د سیلابونو له امله یو نفر شهید لرو. د فراه ولایت د سیلابونو له امله یو نفر شهید او دوه نفر زخمیان لرو. د کندهار ولایت د سیلابونو له امله یو موټر ټیلری چپه شوی. د کونړ په ولایت کې د بارانونو له امله څوارلس کورونه تخریب شوي دي.
د وای دا شان یو شمیر لوی لارې د سختې واورې ورېدنې له امله تړل شوي چې د خلاصولو هڅې روانې دي. د وزارت مسؤلین وایي چې د دې وزارت رهبرۍ ولایتي مسؤلینو ته زیانمنو کورنیو سره د مرستو امر کړی او د لویو لارو د خلاصولو چارې هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له نږدې درې کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان و او اوسنۍ اورښتونو او واورې ورېدنې ته ښایي کروندګر خوښ خو بې سرپناه او بې وزله وګړي چې دا حالات ژوند له نویو کړاوونو سره مخ کوي د ودرېدو په پارې د دعا لاسونه لپه کړي وي.
که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړې، بې ځایه شوي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار د چاپیریال ساتنې له یو متخصص د کرنې او چاپیریال لی چارو له متخصص میرویس خوګانی سره مرکه کړي او لومړی هم دا پوښتنه ترې کړې ده چې دغه ورستي اورښتونه به څومره په افغانستان کې د وچکالۍ له کمیدو سره مرسته وکړي؟
اورښتونه تل د وچکالیو مخه ډپوي او وچکالۍ ته د پای ټکی کیږي. نو موږ معمولا دوه قسمه اورښتونه لرو چې یو ژمني اورښتونه دي چې دا اورښتونه معمولا د دې واورې د دې اوبه ذخیره کیږي او په پسرلي کې د نړۍ زیاته استفاده کیږي او همچنان په اوسنیو فصلونو چې کرل شوي دي په دې کې هم تر نړۍ ګټه اخیستل کیږي. خو چون وسط نبات وده نشته، نبات ټول نباتات د سرعت په حالت کې دي، نو معمولا دغه ژمني اورښتونه دا د راتلونکي پسرلي دپاره او د اوړي دپاره ډېر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتېدو باندې او همدارنګه د اوبو د سرچینو په ډېروالي کې دا ډېر زیات رول لوبوي.
خوږیاڼۍ صاحب، له واورې معاصره استفاده څنګه کېدای شي؟ د مخکېني حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړی و خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه باندې واچوي، ځکه چې خاورینه ځمکه یې جذبوي او دا ډېره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بالکل تورمن صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خلا رسنیو کې، په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي، پوسټونه کوي او وایي خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایونو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایونو کې واوره واچوي چې هغه خاورین ځمکه وي یا خټه وي، چمنونه وي، ګلدانونه وي، د ونو بیخونه وي، تر څو دا واوره په ځمکه کې اوبه شي او جذب شي. دلته ډېره یوه تخنیکي موضوع ده، غواړم دې ته اشاره وکړم. ځینې خلک وایي چې واورې په خاورو کې واچوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه راجیګې شي، هغه ریچارج کړي. یو شته باید فکر وکړو موږ چې په خاریاتو کې، په خارونو کې هیڅکله دغه واورې د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 85 متره د ځمکې لاندې دي. دا واوره هیڅکله 85 متره د ځمکې لاندې اوبه نه شي ریچارجولی، مګر دغه واورې کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکې د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډېر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې موږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایونو کې، په چمنونو کې واچوي، دا هیڅکله د ځمکې تل ته نه ځي. دا ځکه دا دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد دا اوبه کېږي، همدونه کولی شي چې د 1 متر یا 10 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایونو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي، چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنې اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي، په غیز کې باید موږ واورې ټولې تو په غیزه کې باید واړه بندونه، په غیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي، ترڅو دا واورې په غیزه کې وساتل شي، کنګل شي او د وړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرمیږي د غوبل ته وبکیږي غیزه کې. مثلا د کابل وب کته فکر وکړو چې د کابل زیرزمینی وب د شاوخوا د غرونو سرچینه اخلي، نو دغه واورې په غرونو کې چې کېږي هغه وب کولای شي زموږ د کابل خار وب د لپاره ډیر زیات مفید تمام شي، نه دغه خاورې واورې چې د کابل په شهر نه او د کابل په وزیر اکبر خان ما چا بابا مینا کې په کوتل خیرخانه کې دا واورې فقط مونږ کول شو دې په خاطر باندې دې نه خې استفاده وکړو، تر څو د ځمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریخیل ته خې وساتو، خاوره تجزیه کی، عضوي مواد تجزیه کی، دې لپاره ډیر زیات مفید دي.
خو ګڼې سي افغانستان یو غرنی هیواد دی، واورې ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي د معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واوره چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطحې اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطحه د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډېر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي. نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډېر زر اوبه کېږي، نو همدغه ده چې موږ د کال کال په وسط کې مونږ د ځنې وچکالۍ سره مخامخ کیږو، یعنی دویم فصل از مونږ د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږو. خو سخت کال هیله شته کال به انشاءالله چې ښه وي نسبتا، که په غرونو کې واورې وشي نو مونږ کولای شو چې د خزاني فصل تر څنګ مونږ د اوړي فصلونه هم تر حده پورې مونږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله مهربانه دی په افغانستان کې به انشاءالله اورښتونه کیږي، اورښتونه جریان لري، نو د اوبو د دې واورو نه باید مونږ ګټوره استفاده وکړو.
په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو په اړه چې دا به په دې هېواد کې د وچکالۍ له کمېدو سره څومره مرسته وکړي، د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګنی سره مرکه وه. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو دغه راز سپورتي خبرونه به هم واورئ. خو تر سپورتي خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
وروستیو ورښتونو په افغانستان کې د وچکالۍ د کمیدو لپاره هیلې زیاتې کړي، خو په ځینو ځایونو کې تلفات اړولي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه په دغه ولسوالۍ کې څلور کسان سیلاب وړي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. همدارنګه په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کور چت رالوېدلی دی چې اووه کسان پکې ټپیان شوي. په بدخشان کې بیا د واورې د خویدو په یوه پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړه چې که په کابل کې پاتې وای وژل شوی وای غوې. ملا برادر بیګا له ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دا خبره وکړه. تاکل شوی چې د اروپا د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته خپل سفر پیل کړی. دا درې ورځنی سفر داسې مهال د اوکراین څخه د ملاتړ په هدف ترسره کیږي چې د روسیې پوځ د اوکراین په سرحدي سیمو کې خپل حضور پیاوړی کړی او په ترکیه کې د پیسو انفلاسیون په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسید.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس او ویاند داد محمد ناواک نن ازادي راډیو ته ویل په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالۍ چې 14 ورځې وړاندې پیل شوې وي د الماس لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې چې د فاریاب په اتفاق جمنازیم کې ترسره شوې د فاریاب ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټسال 14 لوبډلو ګډون کړی و. د یادو سیالیو په فاینل کې الماس او ستخانه لوبډلی سره مخ شوې چې د الماس لوبډله د یادو سیالیو اتلولي او ستخانه هم نائب قهرمانی وګټله. د ښاغلي ناوک په خبره دغه سیالۍ په فاریاب ولایت کې د فوټسال لوبي د ودې په مخه ترسره شوې. په 2021 کال کې د نارینهو په برخه کې د ټینس د لسو غوره لوبغاړو نوملړ اعلان شو. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جوکوویچ تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خپره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مددوف دویم او جرمنی الکساندر زوریف دریم ځای خپل کړی. په یادې درجه بندۍ